پیښور کې د سهار لس بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام حجرا دروړو پیل خبرونه کوو. سرټکی د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې کرفیو لګولې. په بنو کې پجرا جلا پیخو کې پولیس او هم وسلوال وجل شوی او د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې د افغانانو په زور خپل هیواد ته د ستنولو پالیسی ترک کړي. د خبرونو تفصیل د پاکستان پوز نن په ټول شمالي وزیرستان کې ګرځبندیز لګولې. د خبر په عمران شاه کې پوزي چارواکو چې نه غوښتل لمونې خبره شي بیګا مشال لوي تکړه او زیاته کړې ده چې کرفیو به تر نامعلومه نیټه پورې وي. د چارواکو په خبره له سیدګي امنیتي پوسې څخه تر د تخیلو او دارز لغلام خان تر رزمکه پورې ټول لارې او بازارونه به تړلې وي او چاته به تګ راتګ اجازه نه وي. چارواکو زیاته کړې چې کرفیو یې د پوزي قافلو د خوندیتوب په مخه لګولې ده. تر دې مخکې د مارچ پر لومړۍ نیټه د شمالي وزستان په ایدکو کې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو تر ځانمرګي برید وروسته ګرځبندیز لګول شوی و. په تیرو وختونو کې هم په شمالي وزستان کې کرفیو لګېده خو تر ضرب ازم نومې پوځي عملیاتو وروسته هغه لړۍ درېدلې وه. ځایي خلک وایي چې د ایدکو تر ځانمرګي برید وروسته په هغه سیمه کې واره بیا کرفیوګانې لګې. د پولیسو او ځای خلکو په وینا پرون وسلوالو په بنو کې یو پولیس سرتیر په ډزو وجلې او بلې جوړ کړې ده. بلخوا هم پرون په بنو کې تر هغه راځي پولیسو سی ټی ډي په وی کاروای کې دوه وسلوال او یو عام وګړي وجلې دي. د بنو پولیسو په خپل پرونی بیان کې ویلي چې وسلوالو پولیس سرتیر په شیندی اډه کې هغه محل په ډزو واجه چې هغه ډیوټه ته پر لار او دا پولیس سرتیری جنازه په بنو پولیس لائنز کې وشوه چې ورته د ځای پولیس چارواکو ترڅنګ د ضلع انتظامی افسران هم ورغلي ول. په بیان کې زیاته شوی چې وروسته سی ټی ډي پولیسو د بنو په باران پل سیمه کې د وسلوالو پر ضد کاروایی وکړه او دوی ورڅخه ووژل. پولیسو نه دی ویلي چې وژل شوي وسلوال د کومې ډلې ول. ځایي خلکو مشالو ته ویلي چې پولیسو د کاروایی پر مهال یو عام ځایي کس پر ډز لګېدلې او ووژل شو. د پولیسو په بیان کې زیاته شوی چې درېمه پیښه د بنو په هویت سیمه کې شوې چېرته چې وسلوالو د سی ټی ډي پولیسو پر وسرتیر ډزې کړې او هغه ژوبل کړې دي. وسلوالو په تیرو دوه ورځو کې د بنو پر پولیسو شپږ بریدونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د سیمې پوځي او پولیس افسران وایي د وسلوالو پر ضد یې ګډ هدفي عملیات روان دي. د تورخم دروازې خلاصولو په مخه پرون د چې د مارچ ولسمه وه د پاکستان او افغانستان د قومي مشرانو او سوداګرو دویمه جرګه وشوه. د جرګې د پاکستان لوري غړي پیاده د تورخم اغړه د افغانستان د ګمرک دفتر ته ورغلل او افغان لوري سره د تورخم کې شالي د هواري په مخه خبرې وکړې. پرون ماسپخین مهال پاکستان ته ترتنې دورسته جرګې او غړي شاه خالد شنواری مشارډو ته ویل دوی په تورخم کې پر مستقل اوربند او د نو امنیتي پوسټو د نه جوړولو پر خبرو سلا شول.
اول اوربند شي او په ځای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به گیټ به کولاوږي. افغان جرګې چې د ماښام پورې وخت یې وغوښته چې مونږ به خپلو حکامو سره سلا کړو. مونږ ټوله جرګه دا هیله لرو چې انشاءالله دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
خو تر بیګانه وخت پورې د جرګې افغان لوري ونه ویل چې په کابل کې طالب چارواکو د جرګې وړاندیزونو ته څه ځواب وکړ. د پاکستان امنیتي ځواکونو د تورخم دروازه د فبروري پر 20مه تر هغه وروسته وتړل چې په وینا یې طالبانو په ممنوع سیمو کې پوستې جوړولې. خو په افغانستان کې طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې هغوی په خپله خاوره کې سنګرونه جوړول او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. د 2021 زیږدیز لاګست میاشت راهیسي چې افغان طالبانو د افغانستان واک ټینګ کړی د تورخم دروازه څو ځلې تړل شوې ده. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د افغان کډوالو والی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغه واده د افغان کډوالو په زور د استلو پالیسی ترک کړي. د شورا مشر بریالي میاخیل پرون په پیښور کې خبري غونډه ته ویل چې د پاکستان حکومت د پریکړه د تطبیق وړ نه ده چې وایي افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال دی د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې له پاکستانه ووځي. نوموړي غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ته د لیګلو چار دی د یو کال لپاره وځنډول شي او په دې موده کې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په ملګرو ملتونو کې د کډوالو د عالي کمشنرۍ په همکارۍ او د افغان کډوالو له استاو سره په سلا مشوره د عمل قابله یوه تګلاره وټاکي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزي حکومت په هغه هیواد کې میشتو افغان کډوالو ته د رواني مارچ میاشتې تر یو دیرشمې نېټې پورې وخت ورکړی دی چې په رضاکارانه توګه خپل هیواد ته ستانه شي. کرنو تر هغې وروسته به په زور وایستل شي. بلخوا د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډپور د مارچ پر 14مه په پېښور کې خبري غونډې ته په وینا کې د افغان کډوالو په اړه د مرکزي حکومت پالیسي نیمګړې او د بشري حقوقو ضد وبدله. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان سی آر د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال کابو 800,000 افغان کډوال چې اے سی سی کارډونه لري میشتي. او اسرائیلي پوز نن ویلی چې په غزه کې یو شمیر اهداف په نخښه کړی دي. د روغتیا وزارت فلسطیني او چارواکو بیا په هغه حمله کې د لږ تر لږه سلو کسانو د وژنې خبر ورکړی دی. رویټرز ایجنسی د حماس په حواله لیکلي چې اسرائیلو د بریدونو په کولو نه یوازې د اوربند لوزنامې سره غړونه کړې، بلکې په غزه کې 950 سرغمل اسرائیلیان یې له یو نامعلوم برخلیک سره مخامخ کړي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر بیا په یو بیان کې پر حماس د یرغلمنانو د نه خوشي کولو تور پورې کړې او زیاته کړې ده چې تر دې وروسته به د دې ډلې پر ضد له زیات پوځي قوته کار واخیستل شي. په واشنگټن کې د سپینې ماڼۍ یو ویان ویلي اسرائیل پر غزې تر هوایي حملو مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره رابطه کړې وه. د مشال ریډیو د خبرونو پای. مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، خبرونه مو اوریدل اوس پر شو رپورټونو ته. د تورخم دروازې د خلاصولو په موخه د افغانستان او پاکستان د سوداګرو او قومي مشرانو جرګه پرون د دویم ځل لپاره وشوه. دا جرګه د افغانستان په ګمرک دفتر کې وشوه چې غړو یې د کشالې د حل لپاره وړاندیزونه ورکړل. دوی پر دې سلا شول چې په تورخم کې د مستقل ډزبندۍ وشي او دواړه خواوې د ډیورن کرښې په اوږدو کې په لانجمنو ځایونو کې له نوو پوستو تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي. د جرګې د افغان لوري غړو تر پرون ماښام پورې وخت غوښتی و چې دا وړاندیزونه به په کابل کې د افغان طالبانو لوړپوړو چارواکو سره شریک کوي او بیرته جرګې ته به رپورټ ورکوي، خو تر دې مهاله روښانه نه ده چې طالب چارواکو د وړاندیزونو په ځواب کې څه وویل. تورخم دروازه د فبروري له 20 نیټې راهیسې د هر ډول تګ راتګ او تجارت پر مخ تړل شوې ده. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د پاکستان لور جرګې غړي د مارچ په 12 نیټه ماسپخین مهال افغانستان نه پیاده په تورخم دروازه پاکستان ته راننه وتل او لنډ کوتل ته ورسېدل. په دې کې قومي مشران، سوداګر، ترانسپورټران او چیمبر اف کامرس یا د تجارت او صنعتونو خونې عہدیداران هم شامل وو. د دغه جرګې وغړي شاه خالد شینواری مشال ریډیو ته ویل چې دوی افغان جرګې ته ویل چې خپل واکمن دی په دې راضی کړي چې تورخم کې مکمل ډزبندي وشي او چې هلته په صفر نقطه کې په نو تاسیساتو جوړول باندې کوم کار روان دی هغه دی په مستقله توګه ودرول شي او دغه موضوع دی بیا د سفارتي اړیکو له لارې هوار کړل شي.
اول اور باندې وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د واجه د شخړه پیدا چې په غزای باندې کار بند شي او په دریم دغه کې به لیارا مطلب چې ګیټ به کولاوږي. په دې دوه خبرو باندې اتفاقی رائے وشو او افغان جرګې مخام پورې وخت یو وخت چې موږ خپل حکام سره سلا کړو. موږ ټوله جرګا د هیله لرو چې ان شاء الله په دې دریمه نقطه باندې به هم اتفاق رائے راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي.
افغان لور جرګې لخوا تر شپې نه وخته پورې پاکستانی لور جرګې ته خبر ورنکړل شو چې دوی طالب چارواکو سره په نوو تاسیساتو جوړولو باندې د تعمیراتي کار په مستقله توګه ودرولو باندې غونډه وشوه او کنه، او نه هم دوی په خپل په دې لړ کې کوم خبر جاری کړای. د خیبر چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز زیادہ تجارت او صنعتونو خونې پخوانی صدر جواد کاظمی وویل چې تورخم دروازه بندې دو سره دواړو خواو ته تجارتی مالونه ولاړ دي او په اربون روپو تاوان روان دی.
چې مالونه تاوان نفع نقصان خود ټریډرز دي، غریب خلک دي، ټیکسی والا شو، مزدور کار خلک، لوډر لوډر شل روزونه بند دي، غریب مریضان دي، هغه مسله ده. او زمونږ چې کم ورکرز دا خوا کار کول تل افغانستان سایډ ریبلیټیشن ډیلی ویجز والا دي، دا غوی مسله چې هغه واپس کور ته راتلل اختر لپاره، نو دا ټول پسو شوی دي، نو خلک ډیر مسائل کې دي، انساني المیا جوړ شو.
د مارچ په 9 نیټه په تورخم کې پاکستان لوري ته لومړی جرګه شوې و او په هغه کې د وربند او په صفر نقطه کې په نوو تاسیساتو کار ودرول باندې سره متفق شوي وو. او له هغې ورځې راهیسې په تورخم کې دواړو خواوو ځواکونو په یو بل باندې بریدونه نه دي کړي او په نوو تاسیساتو جوړولو باندې هم کار په عارضي توګه ودرول شوی، خو د تورخم دروازه لا هم هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې پرته ده او په دې باندې دو اړخیز تجارت معطل دی. تورخم دروازه د فبروري په 20 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هر ډول تګ راتګ لپاره په دې تور تړلې و چې افغان طالبان په صفر نقطه کې په لنجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړوي او دا پاکستان ته د منلو وړ نه دي. همدارنګ افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړای او د پاکستان لخوا د دروازې تړل بے جواز دي. په تورخم صفر نقطه کې د نوو تاسیساتو پوستو جوړولو په سر راپورته شوې لانجې له امله دواړو خواوو امنیتي ځواکونو په تیرو ورځو کې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو بریدونه هم کړي وو چې په نتیجه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوړېدلې وه. د تورخم د کشالې لپاره جوړې شوې جرګې غړي وایي چې دوی هیله مند دي د دغې ملاقاتونو په نتیجه کې دواړو خواوو ته اوربند عملي شي، په تاسیساتو باندې کار په مستقله توګه ودرول شي او د تورخم دروازه هر ډول تګ راتګ لپاره خلاصه کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو.
د افغان کډوالو عالی شورا د پاکستان حکومت غوښتي چې لاغې واده د افغان کډوالو په زور د ایستلو پالیسي ترک کړي. د شورا مشرانو پرون په پیښور کې خبرې غونډې ته وویل چې د پاکستان حکومت دا پریکړه چې افغان سیټیزن کارډ لرونکي کډوال د روانې مارچ میاشتې 23 له پاکستانه ووځي د تطبیق وړ نه ده. دوی وویل کله یوې خوا وخت لږ ورکړل شوی نو له بلې خوا د تورخم دروازه بنده ده. دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر هم د افغان کډوالو هیواد ته د بیرته لیږلو لپاره د مرکزی حکومت پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د افغان کډوالو عالی شورا له پاکستانه په غوښتنه کړې ده چې د یو کال لپاره دی افغانستان ته د کډوالو د واپس لیږدولو عمل ودروي او په دې موده کې دی د پاکستان او افغانستان حکومتونه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د افغان مهاجرینو د شورا سره په شریکه د عمل قابله یو پالیسي جوړ کړي. دا غوښتنه د افغان مهاجرینو د عالی شورا مشرانو د مارچ په 18 په پیښور پریس کلب کې په یو خبری کانفرنس کې کړی ده. د یادی شورا مشر بریالی میاخیل په دغه اړه په خبری کانفرنس کې زیاته کړه.
پاکستان اعلان کړی دی چې د یو دشتم د مارچ پورې به ای سی سی خلک خصوصا د اسلام آباد نه وځي او بیا به ټول د پاکستان هیواد نه وځي. دا ډیر کم وخت دی. دا خلک وزن نه لري چې په هوا والي لارو ته تورخم بنده ده. هغه خلک چې پخپره خوختل هغه ته هم لار بنده ده. نو د دې خلکو نظم دا فحش ته چې خو دوی د تورخم لار خلاص کی.
د افغان کډوالو دا غوښتنه د هغې وروسته مخې ته راغلی ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزارت د افغان سیټیزن کارډ لرونکو افغان کډوالو ته تر مارچ 1 وخت ورکړی وو چې افغانستان ته دی پخپل خوخه ستانه شي. غنی دغه نیټه روستو به په زور له پاکستانه وستل کیږي. د کډوالو د شورا یو غړی عبدالمالک دورانی مشال ریډیو ته وویل چې د کلنه حکومت د اسناد نه لرونکي 800,000 د زیاتو افغان کډوالو د وستلو روستو د افغان سیټیزن کارډ لرونکي افغان کډوالو د وستلو د خبره خبره کړی ده. نو د هغې وروستو افغان مهاجرین د زیاتو ستونزو سره مخ شوي دي او هغوی د کرایې د کورونو په ساتلو کې هم د مشکلاتو سره مخ شوي دي.
مهاجرو ته بس دغه یو مشکل دی چې بچی هم سبق وایي، کاروبار هم کوي، ټول مشکلات دي. نو ځکه چې تاسو ته زموږ د وطن حالت معلوم دی، وطن په خپله ټولې دنیا سره مړی ژوندی نه لري، څوک یې په رسمیت نه پیژني. وطن ته تلل چې دي نو دلته موږ ورکوټي واړه راغټ شوي، 45 کال هم دلته تیر کړي دي. د دې ژوند د سہولتونو سره، د دوی د هسپتالونو سره، د دوی د تعلیمونو سره موږ بیخي آشنا شوي ډیر. خو خبره دا ده چې پولیس اوس نه خلک نیسي. وایي تاسو اسیم شړی خچ شړی کوم سیزي. نن 15 ورځ د تورخم هم بند دی، د تر شړلو لار هم بند ده، سړی نه پوهیږي چې څه چلو کی.
د کډوالو د شورا د علماو د کونسل مشر دوست محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د افغان کډوالو زرګونه جینکۍ او ولکان د محل د پاکستان په ښوونځیو او کالجونو کې سبقونه وایي او که دوی اوس افغانستان ته په زور لیږدول کیږي نو د تعلیم عمل به متاثر شي.
چې کوم ستونزه زده د الکانو جنکو ټولو ته ده، کوم پلار چې زی دي زنه خامخه به الک بمزي جنې بمزي، کوم تعلیم چې هغه دلته حاصلېږي التن هغه زمينه مساعده نه ده. دغه د تعلیم موضوع ډیره مهمه ده. بل دا چې کوم سړی ذهني تور باندې یو تللو ته برابر نه یو غبز زبردستي منه ویستل شي نو دغه حالت ضرور دا چې هغه خرابېږي. موږ دا غواړو چې څنګه چې دا 15 کاله پر اخ دلی باندې پاکستان افغانانو ته زیور کړی دی او د دوی د زونه لګټلې دي باید پر رخصتۍ کې دوی سره ډیر د پر اخ دلی نه کار واخلي.
د وفاقي حکومت چارواکو د مهاجرینو د شورا د دې غوښتنو پر ردی عمل کې سندي ویلي. خو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د مارچ په 14 په پیښور کې په یو خبري کانفرنس کې د افغان کډوالو په زور له پاکستانه د وستلو مخالفت کړی وو. هم د مارچ په 14 په پیښور کې د افغانستان د طالبانو د حکومت کونسل جنرال محب الله شاکر د قومي وطن پارټۍ د مشر او د داخله چارو د پخوانی او باقي وزیر آفتاب احمد خان شیرپاو سره په ملاقات کې له هغه غوښتنه کړې وه چې د مرکزی حکومت او د پوز د چارواکو سره دی دا خبره راپورته کړي چې په زور د افغان کډوالو د وستلو مخه ونیول شي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه ورځې اونیزه خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو
د ځوانانو غږ
په 1 بجه
سروې
په 2:30 بجو
باډیوي
په 3 بجو
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو
د کرخه په غاړه
په 5 بجو.
پرون د سوات مرکز منګور ته نږدې په فضاګټ سیمه کې د خزو د اكونو په اړه جوړ یو سیمینار ته ویل شو چې د خیبر پښتونخوا خزي د قوانینو له موجودګۍ سره سره له یو لړ ستونزو سره مخامخ دي. دا سیمینار د عورت فاونډیشن په نوم یو سازمان جوړ کړو چې پکې د صوبیل شپږو ضلعو نه د خزو د حکونو فعالانو ګډون وکړ. د دې سازمان د مشر په خبره دوی ته په تیرو 2 کلونو کې د خزو له حکونو سره تړلې شاوخوا 300 پیخې رپورټ شوې دي چې په خبره په اکثر وغو کې اغیزمنو خزو ته مرستې رسول شوې دي. د نیاز احمد خان په رپورټ کې تفصیل ورو.
د سوات په پیزاګټ کې د خیبر پښتونخوا شپږو ضلعو پیښور، سوات، مردان، کوهاټ، خیبر او باجوړ سره تعلق لرونکو د ښځو د حقونو خوندي ساتلو ټولنو استازو یادو ضلعو کې د ښځو په مسلو او بعض ښځو ته مرستې ورکولو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ضلع خیبر بشرا افریدي وروسته مشالې ډته وویل چې خیبر ضلع کې دوی د ښځو د حقونو خوندي ساتلو لپاره جوړ شوي اتحادیې ای وای جی الاینس تر سوري لاندې د ښځو ګڼې مسلې اورېدلې، بعضې حل کړې. دا وایي چې خیبر ضلع کې خزینه پولیس او خزو لپاره دارالامان نشته، د تر څنګ نورې مسلې هم لري.
په خیبر کې چې کوم دي زنانه او تا خور لور ته په جایداد کې حصہ بالکل نه ملاويږي. دینا علاوه موسره د تعلیم حق نشته، ماشومان ته نه ملاويږي. چې لږ ډیر تعلیم حاصل کی نواغي ته بیا د نوکرو اجازه نه ملاويږي چې هغه د کور نه بهر وځي. او بیا د دې چې زاسور مسلې دي کاغه د تعلیم دی کده وراثت کې د حق ته یا په تشدد دي سره په کور کې وشي یا داغي عزت تلاسه غشینو هغه دا قسم چې کوم مسلې اغه دی بیا مخ کې وړې نشي. اغه ته دانی پته چې موږ سره قانون چر تکې دی او موږ څنګه اغه ځای ته رسیدې شو. کوم کوم کسان موږ سره موجود دي په خیبر کې موږ سره آی ځنانه په کشتم کوم ځنانه سره کینو په دیوان حواله سره موږ خبر وکړو.
د باجوړ حمید الله جان سیمینار کې ګډون کوونکو سسلوخ د خزو د حقونو پالانو ته باجوړ کې د خزو مسلو په اړه تفصیل وړاندې کړو. د ورستا مشالې ته ویل چې باجوړ کې زیاتره خزي د خپل ضرورتو لپاره د کور نه بهر وتل نشي. د سیمې زیاتره خزو ته د هغوی بنیادی حقونو په اړه معلومات نشتا.
ایجوکیشن کې یو څوک وکړي د څلورم پنځمه پورې وکړي بیا زموږ سره ګورنمنت فیسیلیټیز نشته دي. په ټول باجوړ کې یو ډیګری کالج دی د جنکو لپاره او و تحصیل باجوړ دی. نو په دې کې په کاردار چې میډل سکول نه پکې راشي، های سیکنډري سکول نه پکې راشي، دوه درې د جنکو لپاره کالجونه پکې سا شي، بیا دغه شان څوک قتل وکړي یا دغه کینو پکې غسوارو والا کسي میسي پکې دغه پکې یو غټه ستونزه ده. دا کم د زنانو سره هریسمنت کیږي، نو هغه غریبانه نه دغه حق حقوق نشي کولای یا چرته چاته عدالت ته لاړ شي چرته لاړ شي. نو عدالت ته لاړ نو بس دغه د فارغه د مرګ او دغه قصه ده. خزي پولیس نشته دی، په ډی آر سی کې زموږ فیمیل نشته دی، فیمیل ممبر پکې نشته دی.
د مردان رخصنده چې د 1300 کلو راهسې د خزو د حقونو لپاره کار کوي وایي چې مردان کې هم خزي ګرش می ستونزې لري چې پکې دوی بازي مسلې په میډیا ښکارا کړي او مسلې حل کول لپاره حل ځلې هم کوي.
وراثت کې خزو ته یې سنې ملاويږي. دوی مچمنګ ته مردان کې کوم مسله ده نو هغه د کوم مرید و واده ده. کله چې جینې کې شپګم تشي یا ووم تشي نو دا غي واده وکړي شي دا غي په تعلیم په منځ کې پاتې شي. تعلیم اول ورکی نو کو ورکی کمی جنې کې ما مردان کې ډېری تعلیم یافته جنې کې دي خو غي دا دي چې غي ته د جاب پرمیشن بیا نو ورکی.
د پیښور عورت فاونډیشن مشر سایما مونږ رستا مشال ډېر دوول چې تیر دوه کلونو کې یادو ضلعو کې دوی په مرسته مدني پالانو سسلور زره متاثر خزو سړو او درخزیانو ته په سنه سره ډول مرستې ورکړي. دغه رنګه 204 نوي کیسونه دوی ته د یادو ضلعو نه راډیګلې شوي چې پکې د ټول نه زیات کورنۍ تشدد خزو ته په جیداد کې برخه نه ورکول بیا په ټولنیزو رسنو هراسمنت دغه رنګه د کم عمرۍ ودونه پکې شامل دي. دا وایي چې دغه مسلې دوی متعلقه ادارو ته لیږي.
دا اسمبلی سره کنیکټډ یو مونږ هغه سره دا ایڈوکیسی لابینګ کوو. دینه علاوه چې دلته داسې دا پولیس والو سره زمونږ تر رابطې دي باقی ادارو سره رابطې دي. ڈسٹرکٹ لیول باندې پریشر اچي او دغه پریشر چې دی مونږ صوبائی سطح باندې جوړو. ولې چې زمونږ د ټولو مقصد صرف یو دی چې دلته د خیبر پختونخوا کې د ښځو خلاف او د جنکو خلاف چې کم تشدد دی هغه کې لږ کمی راشي او د هغې د پاره چې دلته ښه قانون سازی شوی د هغې نه د هغې ته فائده ورسي.
د ښځو د حقوقو لپاره کارکوونکي سیمینار کې د یادو ضلعو د مدني پالنه د ښځو مسلې حل کولو لپاره تجویزونه وغوښتل شول چې وروسته به دغه تجویزونه د قانون برخه جوړولو لپاره صوبایي او مرکزي سمدیانو ته لیږل کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې لوړکی اختر وروسته به د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیلوي. دا خبره نوموړي وړ مورس په اسلام آباد کې خبری غونډې ته کړې او زیاته کړې چې دا احتجاجي تحریک به د حکومت له یو بل مخالف ګوند تحریک انصاف سره په ګډه مخته وړي. د چارو ځینې شنونکي وایي په مرکزي ائتلافي حکومت کې شامل ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په خپلو کې ډېر جوړ نه دي، خو دا د اپوزیشن ګوندونو په ګټه ځکه نه ده چې هغوی هم د هیواد پر مهمو مسلو یو خوله نه دي. تفصیل د راشد خټک پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د پاکستان په حکومت کې شامل دوه لویو اتحادي ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ په یو شمېر مسایلو د یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی، د حکومت مخالف ګوند جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د اختر نه پس د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کولو اعلان کړی دی. په 14 مارچ په اسلام آباد کې وی خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه وویل چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د امنیت وضع بیخي خرابه ده، خو حکومت یې هیڅ پروا نه کوي ځکه چې واکداران صرف پنجاب ته د ټول ملک په نظر ګوري. هغه حکومت ته ګډه گئی اویل او اعلان یو کړ چې د اختر نه پس په د حکومت مخالف لوی ګوند تحریک انصاف سره په شریکه په ټول ملک کې د حکومت خلاف تحریک پیلوي.
وزیر اعظم مجھے اس بات کے لیے تو فون کر سکتا ہے کہ میرے پاس ایک افطار کیجیے مولانا صاحب.
وزیر اعظم ماتا درجماتی تر وختلو د پر ٹیلی فون کولی شي او د دې پر انشي کولی چې قبایلی خلک په جرګو کې سوي حکومتي ملزمین چې د وظیفونو وستل شوی دي هغه سوي هغه ته پکار ده چې کله د ملک او د ولس ته پر هم ماسره تماس ونی سي، کله د مزدورانو او دولتي چرواکو د ستونزو په اړه هم ماسره خبري وکړي. خلک در پدر دي، په ملک کې اور لګېدل دي، خلک په کورونو لارو کوڅو جماعتونو او حجرو کې خوندې نه دي، د هغه په اړه هم کله سوچ وکړي کنه. اسلام آباد کے دا خیبر ٹی وی ڈائریکٹر نیوز اور تجزیہ نگار مبارک علی مشال ریڈیو تو ول چ پدے کی حس شک نشتا چ حکومتی اتحادیانو مسلم لیگ نون او پیپل پارٹی کے نہ صرف دا باسین نہ دا پنجاب دزمہ کے دا او بخر دا پرا پنہرونو وستلو اختلاف تے، بلکہ پیپل پارٹی دا گلا ہم کوی چ پنجاب کے دا مسلم لیگ نون پ حکومت کے غڑو تو فنڈونو نہ ور کول کیگی او انتظامی چروا کی دا دوی پخوخه نہ ٹکل کیگی، بلکہ مسلم لیگ پسند کے چرتا چ دا پیپل پارٹی حکومت تے دغه شان گلی لری.
چونکہ پاکستان تحریک انصاف هم اعلان کړی چې د اختر وروسته به خپل غورځنګ دوباره شروع او دغه رنګ کې مولانا فضل الرحمن سره یو ځای شو، نو آلریډی د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې او دغه رنګ پاکستان پیپلز پارټي دغه ترمنځ خو د وړاندې اختلافات شته نه کېدی شي چې څه تغیر راشي. خو دا وخت تر ټولو یو غټه فائده دا وخت چې کومه حکومت ترلاسه ده هغه دا چې اسټابلیشمنت دا وخت په څه قسم سمورد کې نه ده، ځکه چې د ملک معیشت دا وخت ډېر په ګرانه باندې په ټریک لګېدلې ده. د آی ایم ایف هغه چې کومه د قرضې هغه پلان دی هغه کامیاب شوی دی او لګونته کې معیشت ټیکاو شوی دی. زما په خیال چې د اسټابلیشمنت دغه موډ چې کوم دی نه هغه د حکومت او د هغه د اتحادي پیپل پارټي په حق کې دی.
په پیښور کې د پښتون ډیجیټل پلیټ فارم مشر او تجزیه نگار کاشف الدین سید مشال رډیو ته وویل چې څنګه چې په حکومتي ګوندونو کې اختلافات دي دغه شان د اپوزیشن ګوندونه هم په یوه خوله نه دي. د جمعیت علماء اسلام او تحریک انصاف ترمنځ په 16 آئینی ترمیم هم اختلاف دی.
دغه تحریک چې چلی نو د دې مطالبه بسی یو مطالبه چې هغه د مخ ترازیه خدا دا چې د کال 2023 چې کم الیکشن شوی دی نو دا داندلی زده دی. د جمعیت علما اسلام مطالبه دا چې په دغه داندلې کې به مونږ خیبر پختونخوا هم شامل وو. پاکستان تحریک انصاف لا تر اوسه پورې دیتا دیتے یار جدا وقتی په پوزیشن کې یا په پاکستان کې دو سیاسی جماعتونه دا چې دا سره سټریټ پاور دی پاغه کې یو تحریک انصاف ته او یو مولانا فضل الرحمن نکه دا دواړه جماعتونه رایوځي کیږي او تحریک چلی نو یقینا چې دا به د حکومت لپاره ډیر لوی مشکل وي.
دا یادونه ورده چې تحریک انصاف هم د حکومت خلاف د اختر نه پسته تحریک چلولو اعلان کړی دی. خدا معلومه نه ده چې جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په کوم نیټه د حکومت خلاف راوځي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ممندو او باجوړ خلک له جلال آباد او کونړ سره د خپلو تجارتي لارو د خلاصولو غوښتنه کوي. دوی وایي نه یوازې پر ډیورن کرښه د اغزن تار لګېدو له وجې یو کار روزګار خراب شوی، بلکې دواړو خواو ته پراته ولسونه چې کامونه سره یو دي له یو بل پرې شوي دي. په باجوړ کې د ډیډک په نوم د یو حکومتي کمیټې مشر او د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی ډاکټر حمید الرحمن وایي صوبایي حکومت ژمن دی چې له افغانستان سره د لارو خلاصولو ترڅنګ پسیمه کې پرمختیایي پروژې هم عملی کړي. شانواز ترغزه رپورټ راکوي.
د مومندو باجوړ ولس غواړي دغه ځلونه افغانستان ته وتل لري باید د تګ را تک دپاره خلاص شي. د باجوړ غاخې پاس، کاګه پاس، لیټۍ پاس او نو واپس ولې د مومندو ګوسړې کنډو او انارګي لارې شاوخوا 45 کال وړاندې د عسکري اپریشنو په وخت باندې شوي. دغلته د وسلوالو ضد اپریشنونه شوي. باجوړ کې دغه اپریشن هم شیردل وو چې 2008 کې شوی. ولې مومندو کې برېښنا اول او برېښنا دویم وو چې په 2009 او په 2011 کې شوی. د دغه لارو د بندښت وجه نه یوازې کاروبار ختم شوی، بلکې د ولستګ راتګ هم ختم شوی. د باجوړ چمبر اف کامرس مشر لالی شاه پختونیار مشال رتول کله چې دغه لارې بندي شوي باجوړ کې کاروبارونه خراب شوي، ځکه د باجوړ نه به کونړ ته سامانونه په اسانه رسیدل.
فکر باجوړ چمبر اف کامرس د یو قانوني اداره ده، دغه د اړخه مونږ ډیر زیات خوشبینه او جلار مونږ ته ډیر ځل تازه ده شي، خصوصا د نو پاس لار تر اوسه پورې مطلب څه شوی نه دی. او زمونږ بیا هم یو ځل درخواست دی کومه د تګ را تک د پاره کو د کاروبار د پاره نه، خو زمونږ د مریضانو د پاره د دې سره به دوه خبرې وشي. یو به یو زمونږ یو باور او یقین مطلب دی په یو بل یو اعتماد وشي. اوس د کونړ سره د ښار هسپتال ته راشي، د باجوړ دغه دلته علاج وشي، دغه خبره د پاره مونږ لګي. خو لا تر اوسه پورې مونږ په دې کې ناکامي کامیاب شوي نه.
د مومندو د بایزو د شندري اوسیدونکو ملک سنوبر مومندو ویل ازغن تار یې کلی مات کړي، ځکه د یو کلی نیمایي برخه یو اړخته، ولې نیمایي برخه بیا بل اړخته پاتې شوي.
چې دا دوه لارې کولاوي د ګوسړی کندو او د انرژي کندو، نو په دې باندې به ډیر غټ تجارت کېده. ډیر خلک به پدلل راتلل او ډیر سوداګان ډیر مالونه به پدلل راتلل. په اتم کلی کې او په کوډاخیلو کې د غشانتي د ګندا او پورې کم دی اټا کې مارکیټونه جوړ شوی، په هغه کې به سوداګان خرچې دي. هغه سوداګان چې هغه افغاني سوداګان وي، په دې کې به وچه برتن او غوړی تیل وغیرہ داسې هر یو شی چې کم دی هغه ملاویدل.
د باجوړ د عنایت کلا بازار د دکاندارانو د اتحادیې مشر عمران ماهر مشاد رډو ته وایي هغه د کاروبارونه د ملکی خراب معیشت د وجه هم کمزوري شوي، او بلخوا د امنیت د خراب وضع د وجه هم کاروبارونه کم شوي دي.
نو مې خبره دلته د حکومتونو د طالبان حکومت ته د خلکو امید دا چې دا به راشي د پاکستان موسه تعلق برابر درس بوسه سل شي، او د طالبانو د حکومت د راتلو څخه کار الټه شه. نو اوس کو بارډر را کلاوم شي، نو د حالاتو په وجه باندې یو د دواړو حکومتونو تاوتریخواله بل نور حالات د سیدی په دی وخت کې زما خلک سره د امن وګی دی، او بارډر باندې نور خاص سیزن نشته چې غپرا وړي.
مشاد ریډیو ته د باجوړه د صوبې سیملي غړي ډاکټر حمید الرحمن وویل که دغه لار خلاص شي، صوبې حکومت به هم په هغه ورځ دغه تخپل د کسٹم دفترونه او بیا نور چارې شروع کړي، او دوی غواړي هم چې دغه لار خلاص شي.
د ټیکنیکل اسیسټنس ترنګ د مختلف کسٹم ایریا کلیرنس هغه زمونږ د صوبایي حکومت انشاء الله کمیټمنټ دی، هغه به مونږ په هر لیول باندې پوره کوو. څو پورې چې د نورو سټیک هولډر د ادارو د کلیرنس خبره ده، هغه د مرکز او د وفاقي سبجیکټ دی. زمونږ په لیول باندې انشاءالله دغه بارډر په کلاویتو باندې داسې هیڅ قسمه کمزوري یا سستی نه وي.
مشال ریډیو د باجوړ د قومي سیملې د غړي او د وزیر اعظم د سفران لپاره خصوصي مرستیال مبارک زیب خان سره بیا بیا رابطه وکړه، خو د هغې خواهش ځواب نشو ملاو. یاد دې وي چې تیر وختونو کې هم حکومتي غړو ویلي چې د دغه لارو د خلاصون لپاره کوششونه روان کړي، خو بیا هم دغه لارې نه دي خلاصې شوي. شاهنواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د سهار لس نیمې بجې شوې، د اوریدونکو سره حجره 19 پروګرام وړاندې کوو. دا داونه په خبرونه کې چې تاسو په تکراری توګه اورئ، زموږ همکار نجیب الله لوخیل د افغانستان د خوست ولایت د ګربزو په ولسوالۍ کې د سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره خبرې کړې دي. د هغوی پر ژوند او کار روزګار نو راځئ د خبرونه واورو.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري.
درنو او قدرمن اوریدونکو، د مشال رادیو د حجره د دیونه خبرونه ته په خیر راغلی. زموږ هیله ده چې تاسو به ټول روغ او جوړ وای او د روژې د مبارک میاشتې شپې ورځې به مو هم په خیر او سلامتۍ سره وي. موږ د دې اونۍ خپرونه د افغانستان د خوست ولایت د ګربز په ولسوالۍ کې د دې سیمې له یو شمېر ځوانو فعالانو سره چمتو کوو. ګربز د خوست سرحدي ولسوالۍ ده چې د افغانستان غلام خان بندر هم په همدې سیمه کې دی. زموږ د حجرې د دې خپرونې دا ځوان فعالان میلمانه دي: اظهار الله اظهار، نورنواز شاهین، حیات الله هیرمن او صدیق الله تګی، چې ټولو ته خراغ لاست وایو. اظهار الله اظهار صاحب، په پیل کې به له تاسو دا پوښتنه ولرم چې د ګربزو په سرحدي سیمه کې کوم قومونه میشتي او د دې قومونو د ولسونو ترمنځ اړیکې څرنګه دي؟
مننه لوخیل صاحب چې ګربزو ته راغلی، حجرې ته راغللی. ګربز عموماً کې یو قوم ده، ګربز بیا ګربز په خپلو کې په څلورو قومونو ویشل شوي دي چې عبارت له اګدنو، نصرالدینو، بوریخیلو او ضیاءالدینو څخه دي. نو ټول له بل سره نږدې اړیکې لري، دودو کلتور او عنعنات یو شان دي، خپل منځونو کې اتفاق او اتحاد لري، دوی خپل منځونو کې یو بل ته ډېر زیات متقبل احترام لري.
اظهار صاحب، طبیعي ده کله چې ټولنه ولسونه پکې ژوند کوي هلته نو د خلکو په منځ کې ستونزې هم پیښیږي. پخوا په پښتني سیمو کې دا ډول ډیری مسلې د قومي مخورو لخوا د جرګو مرکو له لارې هوارې دي، اوس څنګه خلکو کې دا دود په هغه پخوانۍ بڼه په قوت پاتې دی؟
مرکې او جرګې د خزمونږ د پلارونو او نیکونو عنعنات دي، انشاءالله تعالی تر ډېره مونږ هم ژوندي ساتلې دي او په هغې لاره روان یو. اوس هم په ګربزو کې په بېلابېلو وختونو کې بېلابېلو پیښو کې، مثلا خدای ما کړه بېلابېلو پیښې چې رامنځته کېږي په هغې کې د جرګې او مرکې له لارې کار اخیستل کېږي او له دې لارې خپلې ستونزې حلوي. ولې بعضې مسایل شاید وي، هغه بیا لومړی کې کوشش کېږي چې د کلي او قوم سپینګیرو له حال له لارې حل شي، که بیا حل نه شو حکومتي قضاو ته مراجعه کوي.
اظهار صاحب، ګربز ډېره پراخه سیمه ده، ستاسو له انده د دې ولسوالۍ د ټولو سیمو خلک هغه د ژوند لومړنیو اسانتیاوو، ښوونې، روزنې، کار، روغتیا او نورو ته لاسرسی لري؟
لوخیل صاحب، ډېره مننه، دا دم ډېره ښه پوښتنه وکړله. خدای دې وکړي چې د همدا پوښتنه زموږ حکومتي چارواکي هم واوري. باور وکړئ چې له همدغه سړک چې تیر شوی ده تر غلام خان بډر پورې همدغه لرو. په ډیری سیمو کې حتی هغه لومړنۍ مرستې چې ورسره وشي، کلینیکونه، صحي خدمات نشته، صحي اوبه نه لري، برق او بجلی نه لري، له ټولو لومړنۍ اړتیاو نه محروم دي. نو زموږ په حکومتي چارواکو، حکومتي مسؤلینو دا غږ دی، نړیوالو ټولنې او مؤسساتو هم غږ دی چې ګربزو ته راشي، د ګربزو له لرو پرتې سیمو خلکو سره خپل مرستې او خپل امکانات په کار واچوي څو ستونزې حل شي.
اظهار صاحب، له خمر غزه موږ او ستاسو دا مجموعه ټول روڼ اندي په مسایلو پوه او روښانه ځوانان دي، آیا کله مو دا ستونزې په ډله ییزه توګه ځایي مسؤلینو او نړیوالو مؤسساتو سره شریکې کړي دي؟
دا زموږ فایل و د ځوانانو، انشاءالله تعالی په راتلونکي کې پلان لرو چې ستا ستونزې له حکومتي چارواکو، ډونرانو او حتی اړوند مؤسساتو سره شریکې کړو. لدیم مخ کې البته موږ داسې څوک نه لرل چې شتا ستونزې د ګوربز او حکومتي چارواکو مسولینو او اړوند اداراتو ته ورسوي. نو موږ پلان لرو چې ان شاء الله تعالی شتا ستونزې ولیکو درکې کو بل اخره هغه مرجعو ته ولجو چې اواکین دوی مسولیت جوړ کړي چې دا ستونزې شتا ستونزې حل کړي.
اوس به د ځوان فعال نواز شاهین څخه پوښتنه ولرو. ښاغلی شاهین، افغانستان له هغو هیوادونو دی چې لخه مرغه د ځوانانو شمیر پکې ډیر دی، خو ستونزه دا ده چې بیا کاري فرصتونه پکې محدود دي. دلته په ګوربزو کې ځوانان کافي بوختیاوي لري.
لومړی کې خو به لوخیل صاحب تا ته ګوربز ولسوالۍ ته ښه راغلاست وایو چې ګوربزو ته راغلې، زموږ حجرې ته راغلې، زموږ سره مرکه کوې او زموږ غږ تر اړوند مرجعو مسولینو رسوې. پوښتنې ځواب ته وراشم دا چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان د دې واجب پو چې په هیواد کې کاري فرصتونه نشته، نو اکثریت یې له هیواده بهر کیږي، ځینو په کچکي لارو، ځینو په سمې لارو یا مقصد ویزو باندې ځي، خو اکثریت چې زموږ ځوانان دي هغه په کچکي لارو چې خدای دې نه کا بیا په لارو کې له بیلابیلو مشکلاتو سره حتی تر مرګ ژوبلې رسیږي. نو دی ولو یو ستونزه ده چې کاري فرصتونه نشتون دی. حتی موږ هغه په خپل ګمرک کې چې د ورځې تقریبا زر نفر یا دوه زره نفر مزدوران پکې په کار اچول شوي دي، په هغې کې موږ برخه نه لرو. ګوربز
په ګوربزو کې علمي اکاډمیک او پوهنتوني ځوانان ماشاءالله ډېر دي. دوی په خپلو مسلکونو کې دندو ته جذب شوي، که هغوی کې هم د بیکارۍ کچه لوړه ده.
بلکل الوخیل صاحب، ګوربز خو دا چې له ښار ته نږدې سیمې هم لري او اکثریت ځوانان یې ماشاءالله لوستې دي. دا چې په لرو پرتو سیمو کې خلک له زده کړو کم یا زیات بې برخې دي، خو داسې هم نه ده چې دلته د علمي یا اکاډمیک شخصیتونه یا ځوانان وجود ونه لري. حتی زموږ دی په هر کور کې یو یا دوه خلوستي ځوانان لرو، نو د غوی لپاره شتا فرصتونه مناسب نه دي، ځکه یو شخص چې تقریبا 12-15 کلو پورې په علم کې په هنر کې د غف خصلولو کې هڅه کې وخت ضایع کوي، نو فکر ده چې هغه ته باید ښه فرصتونه ورکړل شي.
نواز شاهین، تاسو مخکې وویل چې دلته د ځوانانو ډیره برخه کار او بوختیا نه لري، نو کله چې کار او بوختیا نه وي بیا به د خلکو اقتصاد ژوبل وي، د دې خلکو ډیره گزاره صدا؟
نو خلص محترم، دلته دغه سوبله زکه زموږ خټول هواد خدای ما کوي جړې ډاګ دی کنه. نو زموږ پول سوالای کوم د چکرې فرصتونه نشته، اقتصادم تریو ځای ژوبل شوی دی، خو بیا هم په دې شکر چې زموږ د سیمې اکثریت ځوانان په خارج کې دي او له دې لارې کورنیو ته حلاله نفقه ګټي یو څه چې بسنه نشي کولای چې کم دی. هغې ښه دی، اکثریت چې دی هغه ډېر ژوبل دی، یا حتی لومړیو اسانتیاو لکه بازار ته تګ چې د زده کړې دپاره د ماشومانو تګ دی هغه هم نشي کولای، خپل موټرونه نه لري، له هغې ځای کرایې زیاتې دي، په سیمه کې د مکاتبو نه شتون دی. نو ډېرې ستونزې دي.
د ستونزو سره سره د خلکو ښوونې روزنې سره لیوالتیا څنګه ده؟
الوخیل صاحب محترم، دغه د زده کړو د لیوالتیا خبره خو خپله د چاپېریال نه هم کېږي. دا چې موږ ټولو په ډېرو سختو شرایطو کې تر دغه ځای هم ځانونه رسول دي چې اوس له مکاتبو ان تر فنتونونو ملارې فایده کړې دي، نو له دې معلومیږي چې دا ځوانان ډېر سخت د علم د هنر د تګي دي، ځکه زموږ اکثریت ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي، مګر د ډیرو برخه بد اقتصادي وضعیت نیولې ده. نو له دې معلومیږي چې زموږ ځوانان غواړي چې زده کړې وکړي مګر کولای نشي.
اظهار صاحب، ګوربز په سیمه کې چې د ځوانو فعالانو په نوښت او د ځایي شتمنو او خلکو په مالي ملاتړ د دروازې د کار د پیلېدو کوم مراسمو تاسو پکې یادونه وکړه چې دا مو د کار پیل دی، آیا تر اوسه مو د خپلې سیمې هغه اساسي لومړیتوبونه مشخص کړي دي؟
هدف هم دغه و چې ځوانان راویښ شي، ځوانان حوصله ونه بایلي او په یو اتفاق شي. دروازه جوړول زموږ لومړنی اقدام و، خو دا به ان شاء الله لومړنی وروستنی اخیرنی ګام نه وي. موږ پلان لرو چې له دې وروسته نور ابتکارات، نور نوښتونه مو وکړو او نور ستونزې چې تا ویلې چې تا ورباندې فکر کړی ده. موږ مخکې هم یادونه وکړه چې په ډېری لرو پرتو سیمو کې حتی موږ مکتب نه لرو، چې یوویشتمه سادۍ ده، 15 سادۍ ده. نو له حکومتي چارواکو، مؤسساتو، نورو نړیوالو ډونرانو غواړو چې ګوربزو ته راشي، سرمایه ګذاري وکړي او هلته صحي خدمات او نور اړوند خدمات وړاندې کړي، سو ګوربز خپلې ستونزې حل کړي.
تاسو په دې سیمه کې د پانګونې خبره هم وکړه، واقعا ګوربز پراخ او هواره سیمه لري، خو جغرافیایي موقعیت لري، د غلام خان بندر مسیر لیدې زیاتریږي، څه فکر کوي په کوم برخو کې بدلته پانګونه ګټوره وي؟
الله خیر سب تاسو بم لیدلې وي ګربزو کې بلابل جوړ شوی دی، ګمرک شته د پاکستان سره ګډه لګېدلې ولسوالۍ ده، د تجارت بارون کی موټر آخوا او دیخوا ځي، نو دغه ساحه بهي تجارت ته پانګونې ته برابره ده، نو هر څوک چې راشي حتی په خو بد ورځو کې الله خیل صاحب ګربز ډیره مشهور سیمه ده، تاسو وینئ چې زرګونه خلک د جمعې په ورځ د اختر په ورځو کې راځي، هلته ساتیرای کوي، نو زه وایم چې هلته هوټل جوړ شي، هلته پارکینګ جوړ شي، هلته کوم شرکت جوړ شي، دوکان جوړ شي، هر څومره چې د پانګونې واس څوک لري ګربزو کې وکړي نو دا به ډیره ښه وي او دا به ډیره عالی وي ان شاء الله.
نواز شاهین څه فکر کوي د خوست په ګربزو کې په ټوله کې خونیز بهیر څنګه دی؟ طبیعي ده چې د ښه خونیز چاپیریال لپاره خوانځي د خوانځي ودانۍ مسلکي خونکو کتابونو او نورو توکو ته اړتیا وي، دوی دې توکو ته لاسرسی لري؟
الخیل صاحب په ډیرایو کلو کې ودانۍ هم شته، ځینو کلو کې ودانۍ داسې دي چې هغه په نشت شمار دي، یعنې دا ډول ودانۍ نه دي چې هغه د مناسب واوسي د زده کړې د چاپیریال لپاره څه ډول په کار وي، مګر بیا هم داسې نه شو ویلی چې زموږ اکثریت کلو کې ودانۍ نشته دي، ودانۍ شته دي مګر هغه یو ښوونکی چې تر ټولو مهمه دنده په مخوړي یعنی بل چاته د یو سلیم پیکر انتقال دی، هغه په مناسبه بایه موږ نه لرو، ځکه دلته ښوونکی باید تر ټولو ښه اوسي، ځکه د ښوونکي سره د هیواد ټول ستونزې تړل دي، که یو څوک ښه درس وایي، یو ښه انجینر شي، یو ښه نقشه بچوي، که یو ښه ډاکټر شي، د یو مریض ژوند ژغوري، که یو ښه پیلوټ شي، الوتکه په سم ډول بیولی ورفتر کولی شي، حتی په ټولو اړوندو برخو کې ښوونکي ته زیاته تامه ده او زیاته هیله هم ترې کېږي، نو موږ هغه ډول چې لازمه دو مناسب ښوونکي نه لرو.
په ګربزو کې د تعلیمي بهیر د ښهوالي او زده کوونکو لپاره د اسانتیاو د برابرولو په خاطر مو مشخصې غوښتنې کومې دي؟
ما مخکې هم یادونه وکړه چې ښوونه او روزنه د یوې ټولنې د فاره تر ټولو مهم څه دي، نو زموږ اساسي غوښتنه به له دولت او اړوندو مراجعو مؤسسات او هر څوک چې په دې برخه کې کار کوي له هغو مو غوښتنه هم دغه ده چې زموږ ستونزو ته انعکاس ورکړی، موږ ډېرې ستونزې لرو، حتی ما مخکې یادونه وکړه چې د مکاتبو د ودانیو نه شتون دی چې دا بیخي لویه ستونزه ده، نو لومړی خو باید زموږ مکاتبو ته یا زموږ هغه کلی چې بیخي ودانۍ نه لري هغو ته باید مکاتب ورسول شي، او بیا په هغې کې د کتابونو کتابچو اړوند د درس اړوند لوازم سمنالات چې دی هغه باید ورسوي، مناسب ښوونکي ورولېګل شي، نو دغه مهم غوښتنې دي.
اظهار الله صاحب، تاسو پوهیږئ چې په داسې سیمه کې اوسېدنه چې په هغه لاره د څو هیوادونو سوداګریز موټرونه تګ او راتګ کوي، له خلکو سره مخامخېږي، حتمي ده چې بیا اغېزې نه وي، ستاسو له انده دې سوداګرۍ د ګربزو د اوسېدونکو په ژوند راشه درشه او کاروبار اغېز کړی؟
لخیل صاحب، دا ډېره مهمه لار ده، زموږ ګیلام ځکه له خلکو کېږي چې خوست ګربز ولسوالۍ هغه ولسوالۍ ده چې میلیونونه افغانۍ د ورځې په جریان کې خوست ورکوي، بلې اداراتو ته ورکوي، ولې په زمن کې ګربز ولسوالۍ ته چې څه په کار دی هغه نه دي شوي. الله خیر صاحب، تاسو وګورئ د میلیونونو خبره بیا تکراروم چې میلیونونه افغانۍ ورکوي مګر همدغه سړک چې دوی ورنه میلیونونه افغانۍ ګټي دام خطه نه ده جوړ شوی، دام ټول خراب ده، ترمیمول غواړي. تاسو به لیدلی وي چې دغه د بورخیلو پارش چې دا مکمل نړېدلی ده، اوس په دې باندې د باروړونکي موټر ځي او راځي، ستونزې خو یې بېلې خبره ده چې که ستونزې سره مخامخ شي. زما هدف دا و چې ته چې میلیونونه افغانۍ له دې لارې ګټي، مسؤلیت هم جوړېږي چې دې لارې ته دې ولسوالۍ ته خدمت هم وکړي.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربزو ولسوالۍ څخه د حجرې خپرونې ته غوږ یاست چې د دې سیمې د خلکو د ژوند په بېلابېلو برخو مو له یو شمېر سیمهوالو ځوانو فعالانو سره چمتو کړې ده. اوس هم د موسیقۍ لنډه دمه اخلو او بیا بیرته خپلې خپرونې ته راګرځو.
لو یو لو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نہ لگے دچا دسڑ لگے لی دیش کنا ستا دسلو او طوفان نو پمخ یو اسویلے دے در لے گلے والم ستا چپو چپو سندھ نو پنم لمرادك شو سسولي غارم حسنا چون دخلي مستل كفرشي حسنا تاتم جري دل كفرشي دلو يلو يو قدرت نور عباد يو تمنا دا اور دش جنا ستا دسکنی سکنی ما خام لگے دچا دزلو لگے لی دش جنا جنت نعمت نو نظار زدر توگی پ جہان جانم ستاد دوزخ لڑمان توبا زدر تدا لڑمان جانم دل تد گیڑ دوزخ تشگر سو التش استاد دوزخ نو خشا دل قد دغا قصابان خوراق خل تد هغا خماران خوراق نموزان تور پلو او نسبین پاتشو ند دنیا شو ند دن پاتشو دلو یلو یو قدرت نور ابا یو تمنا دا اور دیش کنا ستا دسکنی سکنی ما خام نلو گے
یو ځل بیا د مشال راډیو د حجرې دی خپرونې ته چې د خوست د ګربز او لزوانو فعالانو سره مو چمتو کړي په خیر راغلی. اوس هم راځو د ګربز د سیمې یو بل ځوان صدیق الله تګی ته. تګی صاحب، اوس په خوست کې د سپرلي شپې ورځې دي، په دې وخت کې نیالګیو کینولو لپاره مشهرونه کیږي. تاسو دې کار لپاره په خپله سیمه کې عامه پوهاوی کړئ.
په لومړي سر کې الخیل صاحب تاته ښه راغلاست او ځانګړې مننه کوم چې تر دې ځایه راغلی. ستونزه د ګلیل پښتنې ته ډېر اعظم دا چې اوس موسم پسرلی دی، نو هر ځوان مطلب هر فرد حق لري چې یو حتی یو نیالګی خو باید کینېږي. انشاءالله همدغه ځوانان به په راتلونکي کې نورو برخو ته هم کار کوي، خو مګر زه باید یوه یادونه وکړم چې موږ د دولت څخه او له مؤسساتو څخه زیاتې غوښتنې کړي دي په دې برخه کې چې موږ ته باغونه منظور کړي، خو مګر دولت او مؤسسات په دې برخه کې تر اوسه پوره چوپ پاتې دي. ګربز بیا یوه ځانګړنه دا لري چې دوی ډیر مسافر رونه لري، سعودي، امریکا، دوبۍ. دوی خپله هڅه کوي چې هغه څه چې د دوی وظایف دي ترسره کړي، مګر خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې ګربز یوه فراخه ولسوالي ده، زیات دښتې، زیات غرونه لري، مګر اړتیا دلته داسې لیدل کیږي چې باید دولت او ملي تجارانه او مؤسسات دلته هم کار وکړي، ځکه موږ چې څومره کار کوو هغه دې ته جوګانه دی، بسنه نه کوي. انشاءالله موږ هدف لرو، فلان لرو، مگر مخکې هم موږ دا د سړک پر ځای باندې ډېرې زیاتې ونې کینولې وي، خو مګر که اوس تاسو خپل شیریال یې چې زیاتې له منځه لاړې دي. د وطن هر غړی مسؤول دی دی چې حد اقل باید یو نیالګی خو په هر فصلی کې باید کینوي، ځکه چې وطن د ټولو ګډ کور دی، باید ټول په ګډه کار وکړي.
مننه. د سپرلي موسم په خوست کې ښوونځیو ته د ماشومانو د شاملېدو وخت هم دی، څنګه په دې برخه کې د خلکو د عامه پوهاوي یا د هغوی د هڅونې څه پروګرام لرئ؟
زیاتې ستونزې شته، زیاتو ځایونو کې ښوونځي نشته، مګر بیا به هم موږ هڅه کوو چې عامه پوهاوی وکړو، مؤثره عامه پوهاوی وکړو، تر څو هر چا ته ورسیږو او دا ستونزه شریکه کړو. دا چې وخت محدود دی، هغه ماشومان چې په کور کې تر اوو کلونو پورې دي باید ښوونځیو کې شامل کړي، او د وطن په هر غړي باندې هم دا غږ کوم چې که چیرته داسې ماشومان په کور کې لري چې د مکتب وړ وي، باید وخت ضایع نه کړي، سمدلاسه باید
شامل کړي.
خوست د افغانستان د هغو سیمو ده چې د بیکارۍ او غریبۍ له کبله زرګونه ځوانان په خوارۍ او مزدورۍ پسې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو خو ډېره برخه عربي هیوادونو ته تللې او د هغه ځای ګټوټه دلته خپلو کورونو ته رالیږي. د دوی له ډلې زموږ د دې حجرې یو میلمه حیات الله هلمن هم دی. هلمن صاحب، په تقریبي ډول ستاسو د سیمې څومره ځوانان به عربو ته مزدورۍ پسې تللي وي؟
تقریبا د ګربز ځوانان اکثره اقتصاد چې دی په مسافرت باندې ولاړ دی، او تقریبا دغه جملې نه چې ګربز خپل مبین کې په څلوېر قومونو باندې وېشل شوی دی، په اوسط ډبل باندې تقریبا په سعودي کې چې دی زه چې هغه جملې نه یم، او 300 نفره تقریبا دی.
څنګه ده هلته کاروبار؟ ستاسو ځوانانو ته دومره څه په لاس درځي چې خپل کورنۍ سره ور باندې اقتصادي مرسته وکړي؟
الحمدلله په وطن په نسبت باندې اکثره چې موږ حال دي دغه اقتصادی په د مسافرت باندې ولور دی، هغه یغزین خپل چې څلوستر وروي ته ارلژی د خپل گزاره فکی.
هلمن سه په خارجي هوادونو کې د مسافر په غوښتنه چې ما ورزنی بار بار ورېدلی، هغه دا چې د کور ځوانانو ته وایي تاسو هم لګي همت کوي.
ام سفر د غاغ وشتنه وي د غای هدف چې باید مشکي مولا خوري کی تکلیف کی دوله داسې وا اقتصادي بنسټ جوړ کی چې ترڅو په دارتلون کې ژوند اوساشي آرام شي.
نور نواز شاهین اوس په افغانستان کې خوانځي ته د جون او هلکانو د شاملولو وخت دی. داسې پروګرام لري چې کلی په کلی او حتی کور په کور وګرځي او خلک وهڅوي چې خپل ماشومان خوانځي کې شامل کړي.
الو خیل سه محترم، دا چې په سنۍ پیړۍ کې خود خلکو توجه دا کړی ته زیاته شوی هم ده، او خلک خپل دا غواړي بدون د دې چې یو څوک ورشي کور ته ورته وای چې تاسو مشومان باید خونځي ته لاړ شي، هغه څوک چې کولای شي خپل دا سه غواړي چې باید زموږ مشومان زده کړي وکړي راتلونکي جوړ کړي. دا چې خبره مې تکراری نشي، زموږ با اکثریت لرو سیمو کې لکه د زیودینو طرف ته چې د تڼۍ سرایا د پاکستان سره سرحد لري، هغه کې ژوره سیمه ده، یا داسې د نصرالدین په سیمه کې چې د غلام خان بارډر پر مسیر میشتي، د شمید سیمه ده، د مخې کنډو سیمه ده، د نری کنډو سیمه ده، یا د اګدنو په طرف چې د کوچیانو سره سرحد لري د تودیچنې سیمه ده. دغه سیمې په ګربزو کې تقریبا لري پرتې سیمې دي چې اکثریت خدمات نه دي ورته شوي. بیا هم چې هغوی چې مکتبونه لري، ما مخکې یادونه وکړه چې خلک خپله پوهیږي چې باید ماشومان زده کړې وکړي، هغوی ته هم ورزو ده چې دا پلان تر اوسه تطبیق شوی نه دی، مګر لروی اغو کلو ته موږ زنونه راسو ترڅو خلکو ته ما په هوای وکړو د زده کړې ارزښت ور وپیژنو. یعنی علم د اوسنی عصر تر ټولو مهم ډال دی. نو غواړو چې دا خبره ورته وکړو، ځوانان یې مشران یې تشویق کو ترڅو خپل مشومان په خونځیو کې شامل کړي.
نورنواز شاهین صاحب، په پای کې کچیر هغه ستونزې او غوښتنې را سره شریک کړئ چې فکر کوي که عملی شي د دې ځای د خلکو ټولنیز او اقتصادي ژوند به ورسره وغوړيږي.
لو خلص محترم، دا چې تر ټولو اساسي غوښتنه هغه په نننی وخت کې دا چې ټولو ته معلومات شته چې اقتصاد څومره مهم دی، نو دغه غوښتنه به هم زموږ پر دې بناوي چې څه ډول کولای شو چې د ګربز ولسونه اقتصاد پیاوړی کړو. نو د دې لپاره تر ټولو مهمه داغه ده چې زموږ ولسوالي چې یو سرحدي ولسوالي ده او د پاکستان سره فرضي کرخه لرو، یعنی د غلام خان فرضي کرخه، نو په دغې باندې که موږ ته دا ډول یو ګاډ بازار لکه د تاجکستان او افغانستان ترمنځ په هراتانو کې چې جوړ شوی دی، که موږ ته هم جوړ شو، ځوانانو ته به کاري فرصتونه پیدا شي، تجارت او بزنس به وده وکړي، کاري نوښتونه به رامنځته شي، نو دا به ډیره مهمه وي. کنه د ولسوالۍ چې زموږ یو تاریخي ولسوالۍ هم ده، ګڼ سیلانیان راځي دلته، په اکثریت هغه ساحو کې چې سیلانیان ورځي اوبه ډیرې ژورې دي، هغلته د برمو وستل، د سګانو وستل چې دی ونو دی فارم ډیره مهمه ده. ځکه موږ پلان او فکر دغه و چې پاغه سهو کې چې اوس ورته سیلانیان ورځي ونه وکړو، مټک شي، نورې ونه شي، نورې ونه شي، خو دا غېده فارم موږ ته لوی ستونزه دی، اوبه نشتون دی. نو هدف مو دغه دی چې هغه ځای کې دولت خو کولای شي چې یو باند جوړ کړي، نو یو کوچنی باند موږ ته جوړ کړي، او د برمو سګانو وستل خو اسانه خبره ده، دولت لپاره دا هم باید وکړي.
د حجرې روان خبرونه درنو اوریدونکو، تاسو د خوست د ګربز ولسوالۍ د یو شمېر ځوانو فعالانو خبرې او غوښتنې واوریدي. موږ د دې خبرونه له محتوا سره سم دا مسئله د خوست د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی مخې ته کېښودي. نوموړي په ځواب کې داسې وویل:
لله الحمد، د خوست په مختلفو ولسوالیو کې د انکشاف دیهات کلو پراختیا رئیس لخوا سروېګونې شوي دي، او بعض ولسوالیو کې الحمدلله فعالیتونه شروع دي. اوس د کوم فی الحال په ګربز ولسوالۍ کې چې د خلکو لخوا چی مقصد د کومه سرک یا کوم لارې جوړیږي همدا فعالیتونه مونږ په لسوالۍ کې په لرو پرتو سیمو کې د ډبلیو ایف نړیوال سازمان کوم خوراکي توکي چې مقصد په د ولسوالۍ کې توزیع کیږي مونږ د خلکو نه او بدل کې کار و نه اخلو پابندي کلیولي سرکونه یا کوسه همدا شنو هغه ویلې کنالونه چې د رسوبي موادو ډک شي وي اپه سپکو خو د انکشافي برخې په مورد به دومره ووایم چې په خوست ولایت سرحدي ولسوالۍ څه بوندې شپېته پروژې مونږ په دا کې سروې کړي دي او مرکز سره شریک شوي دي پاکې سرکونه شته کلینیکونه شته مکاتب شته مدارې شته او پلونه شته هغه ضرورتونه چې د خلکو په دسهو کې دي الحمدلله یې مونږ یې کلو بیا روانې پراختیا ریاستو او نوره څومره ضدحله ریاستونه چې دي هر یوه په ساحه کې خپل مشکلات درک کړي دي ان شاء الله پابندی کار روان ده او مختلفو اداراتو سره یا ډونرونو سره به ان شاء الله شریکيږي هدي بیا رواني په برخه کې چې څومره په ولسوالۍ کې نفوس کلی زیات وي دومره به په ساحه کې مونږ انکشافي پروژې زیات کوو او داسې کومو د پنځو ولسوالۍ سرحدي ولسوالۍ پاکې درې شپې ته پروژې مقصد سروې شوې دي چې ما کې دیواش برخه کې دي چې ګډمونه ورکې دي او دای سرکونه ورکې دي ان شاء الله دې ته امید شته چې دا به د لنډ وخت کې د فعالیتونو کورنه بیا شروع شي
درنو اوریدونکو زموږ د حجرې خبرونه چې د افغانستان د خوز د ګربز ولسوالۍ لیاو شمرزوان او فعالانو سره چمتو کړي و تر همدې ځایه و هیله ده خوښه شی به مو وي تر وی بل داسې خبرونه له تاسو اجازه اخلو او د مشال رادیو د پاتو خبرونه دا اوریدو بل نه درکو هر چیرې چې یاس خوښ او خوشاله اوسئ خې چاري
لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد کا داد پلار نک وطن داد پلار نک وطن کھلے کا باد کا کھلے کا باد کا زرد کلک لکانی کا مٹی دی فولاد کا مٹی دی فولاد اور دے غری غری وطن
مشال ریډیو دا.